رادیو آزادی صفی الله استانگزی میزبان شماست. صفی الله خوش آمدین به استودیو.
مننه کوم سید سمی عباس. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. جمهوری ریاست وایی په ننګرهار کې د انعکاس رادیو تلویزیون د دریو خزینه کارکونکو د وژنې قضیه په جدي توګه څېړي. پرون په جلال آباد ښار کې په دوو جلا بریدونو کې د انعکاس تلویزیون درې خزینه کارکونکي سعدیه شاهناز ووژل شوې او همدارنګه دوه نورې ښځې هم ټپیانې شوې. دا مو د سر موضوع ده. نور مهم مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه. په ننګرهار کې د انعکاس رادیو تلویزیون د دریو خزینه کارکونکو تر وژل کېدو وروسته د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وویل د بیان ازادي له تهدید سره مخ ده. د افغانستان دفاع وزارت د ننګرهار په حصارک ولسوالۍ کې د کمانډوز واکونو لخوا د طالبانو د یو مهم مرکز د نیول کېدو خبر ورکړ. او د بی پولي خبریالانو نړیوالې ټولنې په جرمني کې د سعودي عربستان د ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان او د سعودي د نورو چارواکو پر ضد جنایي شکایت ثبت کړ. پوره خبرونه. په ننګرهار کې پرون د انعکاس رادیو تلویزیون د دریو خزینه کارکونکو تر وژل کېدو وروسته د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ویل د بیان ازادي له تهدید سره مخ ده. دغه کمیسیون په یو لړ ټویټونو کې له حکومته د دغسې حملو د عاملانو د پیژندلو او مجازاتو غوښتنه کړې ده. د انعکاس رادیو تلویزیون دغه درې کارکونکي پرون په دوو جلا پیښو کې د وسلوالو کسانو په حمله کې وژل شوې او دوی نورې ښځې ټپیانې شوې. د ننګرهار امنی قومندان پاسوال جمعه ګل همت ویل د پرونی حملو په تړاو د طالبانو یو غړی نیول شویده.
مهم توریش ته دی ډل برابرۍ کول د خاري بسیط پنوم هم دا اوس کړو در سعودي دی ورکشي سره او یو من خفقون تو فرانسوي سره ته طالبان په ډل پر اړه لري او پاکستان کې روزا سعودي.
طالبان ویلی په پرونی عمله کې دوی لاس نه لري. تر دې مخکې د انعکاس رادیو تلویزیون د بلې خبریالې ملالې میوند قتل مسولیت داعش منلی وو. د افغانستان دفاع وزارت د ننګرهار په حصارک ولسوالۍ کې د کمانډوز واکونو لخوا د طالبانو د یو مهم مرکز د نیول کېدو خبر ورکړ. د دغه وزارت یو ویاند فواد امان تیر ماښام ازادي راډیو ته ویل طالبانو له دغه مرکزه په استفادې د افغانستان په ختیځ کې حملې پلانولې.
این مرکز در واقع
په واقعیت کې دا مرکز د افغانستان په ختیځ کې د طالبانو د سوق او ادارې مرکز وو. له دغه مرکز د افغانستان پر ختیځ په ځنګړي ډول پر ننګرهار ولایت تروریستي حمله پلانې دي. زیات وخت بعد د ننګرهار لپاره د طالبانو نوبول شوی والی هم په دغه مرکز کې اوسېده.
خغلی امان زیات کړه له افراطي وسلوالو د حصارک ولسوالۍ د بشپړې تصفیه لپاره پوځي عملیات روان دي چې په نتیجه کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. طالبانو د دفاع وزارت د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. په متحده عرب اماراتو کې د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ټیسټ لوبه پیل شوه چې افغانستان پکې 131 منډې وکړې. اوس زیمبابوې په خپله پاڼۍ کې د وروستي لوبغاړي تر سوځېدو منډې جوړوي. د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل د کرکټ پیچ یا میدان تر ډیره د توپ اچونکو لپاره مناسب و. د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ به دویمه ټیسټ لوبه د مارچ په 10 نیټه پیل شي. د افغانستان په کوربتوب دواړه هیوادونه په خپلو کې درې شلاوره مسابقې هم کوي چې لومړی به یې د مارچ په 10 وي. د بی پولي خبریالانو د نړیوالې ټولنې په جرمني کې د سعودي عربستان د ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان او د سعودي د نورو چارواکو پر ضد جنایي شکایت ثبت کړ. دغه ادارې د سعودي عربستان دغه چارواکي تورن کړي چې په 2013 کال کې په استانبول کې د خبریال جمال خاشقجي په وژنې سره د بشریت پر خلاف جنایتونه کړي دي. دغه شکایت چې په 500 مخونو کې برابر شوی تیره دوشنبه د جرمني په فدرال محکمه کې ثبت شو. د سعودي عربستان پر ولیعهد او نورو چارواکو دا تور هم لګول شوی چې تر ډیر شو د زیاتو ژورنالیستانو په جبري نیولو کې لاس لري. د سعودي عربستان ولیعهد مخکې د خاشقجي په وژنه کې خپل هر ډول دخالت رد کړی و. دا په داسې حال کې ده چې تیره جمعه د امریکایي و استخباراتي ارزونه خپره شوه چې په هغې کې ویل شوي د خاشقجي د وژنې یا هم نیولو عملیات د شاهزاده محمد بن سلمان لخوا تصویب شوي وو. د بلاروس مستبد مشر الکساندر لوکاشنکو وایي په دغه هیواد کې د قدرت انتقال امکان نه لري. په بلاروس کې د اګست میاشتې له لومړیو په زرګونو کسان د مظاهرو پر مهال د لوکاشنکو د استعفا غوښتنه کوي. دوی وایي په تیرو ټاکنو کې درغلي شوې ده. لوکاشنکو پرون سه شنبه په مینسک کې وویل په بلاروس کې د قدرت انتقال امکان نه لري، خو هر څه به د اساسي قانون مطابق وي. وروسته له هغه چې الکساندر لوکاشنکو د اګست میاشتې په نهمه ځان د ولسمشرۍ ټاکنو ګټونکو اعلان کړ، د اپوزیسیون تر فشار لاندې دی. د اپوزیسیون ملاتړي وایي د دغو ټاکنو ګټونکي د اپوزیسیون کاندیدا سویتلانا تخانفسکایا ده. او د اروپا د درملو د تنظیم اداره وایي دوی به راتلونکي اونۍ په دې اړه پریکړه کوي چې په اروپا کې خلکو ته د جانسن اند جانسن د واکسین لګولو اجازه ورکړي کنه. که په امستردام کې ډیره د درملو د تنظیم اداره دغه واکسین چې خلکو ته په یو ډوز کې ورکول کیږي تایید کړي، دا به څلورم واکسین وي چې د اروپایي ټولنې په 28 غړو هیوادونو کې لګولو ته اجازه ورکول کیږي. اروپایي مشران د مارچ په 11مه د جانسن اند جانسن واکسین په باب په ځانګړې غونډه کې پریکړه کوي. په نړۍ کې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 144,500,000 اوښتی دی. خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل کولای شي. خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. حکومت ژمنه کړې چې په ننګرهار کې د انعکاس تلویزیون د دریو خزینه کارکوونکو د وژنې قضیه په جدي توګه څېړي.
رئیس غنی اړوند ارګانونو ته د یادې پیښې د ملیونو د پیژندنې او مجازاتو د لارښوونې تر څنګ د شهیدانو کورنۍ ته د خپلې خواخوږۍ او همدردۍ ژور مراتب څرګندوي.
سعدیا، شاهناز او مرسل پرون په جلال آباد کې په دوو جلا بریدونو کې ووژل شوې. د سعدیا ورور روحان امنیتي چارواکي ملامتوي چې د خبریالانو امنیت نه دی نیولی.
دا خو واضح خبره ده چې امنیتي ځواکونه دي او دغه استخباراتي او کشفي ارګانونه دي چې وروره په ساحه کې موظف دوی خپل چاینه او بانډار کې نو دوی خپل وظیفې سرته په صحیح توګه نه رسي سرته.
نن د مارچ درېمه د ژویو او ځنګلونو یا حیات وحش نړیواله ورځ ده.
هغه ډول چې اړتیا د حکومت د ځنګلونو د ساتلو په برخه کې او یا هم د ژوندي ژویو د ساتلو په برخه کې لازم اقدامات نه دي ترسره کړي دي.
امریکا او اروپایي ټولنې د کرملین د منتقد الکسی ناوالنی د مسمومولو په تړاو پر ځینو روسي چارواکو بندیزونه اعلان کړل. بیا هم خراغلی رازو لومړی مطلب ته. د افغانستان جمهوری ریاست وایي په ننګرهار کې پر خزینه خبریالانو د پرونی حملو په اړه جدي څېړنه کیږي. د ننګرهار امنیه قمندان پاسوال جمعګل همت وایي د پرونی حملو یو مهم طرحی نیولی چې د طالبانو غړی دی. د انعکاس راډیو ټلویزیون رئیس زلمی لطیفی دا یوه خواشینونکې ورځ وبلله. په ننګرهار کې د انعکاس ټلویزیون درې کارکوونکي پرون په جلا بریدونو کې وژل شوې. جزئیات د صالح محمد صالح په دغه راپور کې.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د انعکاس راډیو ټلویزیون د دریو کارکوونکو د وژنې د عاملانو د موندلو لپاره امنیتي ارګانونو ته جدي سپارښتنه سوې ده. نامعلومو وسلولو پرون تر غرمې وروسته په جلال آباد کې په دوو حملو کې د انعکاس راډیو ټلویزیون درې کارکوونکي مرسل حبیبي، سعدیه او شاهناز ووژلې. چارواکي وایي په پیښه کې دوی نورې ښځې چې کومه دنده یې نه درلوده ټپیانې سوې دي. د جمهوري ریاست مرستیال بیان د واخان مینپال پرون ازادي راډیو ته د تحقیقاتو د پیل په باب وویل.
رئیس غنی اړوند قانونو ته د یادې پیښې د ملیونو د پیژندنې او مجازاتو د لارښوونې تر څنګ د شهیدانو کورنۍ ته د خپلې خواخوږۍ او همدردۍ ژور مراتب څرګندوي.
خداسې ښکاري چې د خواخوږۍ او همدردۍ دغو مراتبو د انعکاس راډیو ټلویزیون د وژل سویو کارکوونکو د کورنیو د غړو ویر کم کړی نه دی. روشان د وژل سوي سعدیې ورور دی. هغه په جلال آباد کې رسنیو ته وویل تر ډیره کشفي او امنیتي ارګانونه ملامت دي.
دا خو واضح خبره ده چې امنیتي ځواکونه دي او دغه استخباراتي او کشفي ارګانونه دي چې وروره په ساحه کې موظف دوی خپل چاینه او بانډار کې نو دوی خپل وظیفې سرته په صحیح توګه نه رسي سرته.
خود ننګرهار امنیه قمندان پاسوال جمعګل همت پرون تر پیښې وروسته د پرونیو غبرګو حملو د عمده عامل د نیولو خبره وکړه.
مهم توریس ته دی ډل برابرې کول د خاري بسیت پنوم هم دا اوس کې ورته رسوي دی ورک شي سره او یو من خفقن ته فلچي سره ته طالبانو په ډل پر اړه لري او پاکستان کې روزه سوي دی.
د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد د ټویټر په یو لنډکي پیغام کې ویلي په ننګرهار کې پر شزینه خبریالانو پرونی حمله د دوی د وسلوالو کار نه دی. د انعکاس راډیو ټلویزیون رئیس انجینیر زلمی لطیفي خبریالانو ته وویل چې رسنیو ته په ټوله کې سخت ګواښونه متوجه دي.
ډېر زیات خواشینی یم. مرسل حبیبي، سعدیه او شاهناز زمونږ د دوبلی د بخش ډېر تکړه او ورزیده کارمندان وي. په دوه جدا جدا پیښو کې دوی خپل ژوند له لاسه ورکړ. تهدید په مجموع کې دی، داسې مشخص موږ ته افراد او اشخاص په ګوته شوي نه دي.
تر دې مخکې د دسمبر میاشتې پر لسمه د انعکاس راډیو ټلویزیون د بلې خبریالې ملالی میوند د وژنې مسؤلیت داعش ډلې منلی و. په ټوله کې له نومبر میاشت راهیسې د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایی تر څنګ د تلو ټلویزیون پخوانی ویان یماسی اوش په غزنی کې خبریال او د خبریالانو د ټولنې مشر رحمت الله نیکزاد، په غور ولایت کې خبریال بسم الله عادل، په بغلان کې د خبریالانو د ټولنې پخوانی مشر خلیل نرمګو په بیلابیلو پیښو کې وژل سوي دي. دغه راز چارواکي وایي د خورشید ټلویزیون د پخوانی مشر محمد رفیع صدیقي او د آریانا ټلویزیون د ویندوی فردین امینی قتلونه جنایي اړخ لري. په جلال آباد کې پرونی حمله د ګڼو سیاستوالو او سازمانونو عکس العملونه پاره ولیدي. د ملي مصالحې عالی شورا مشر عبدالله عبدالله په یو اعلامیه کې ویلي ترورستان او د افغانستان دشمنان نسی کولای چې د ژورنالستانو او بیګونه افغانانو په وژلو سره خپلو شومو موخو ته ورسیږي. د بشري حقونو خپلواک کمیسون پرون ویل چې دغو وژنو ثابته کړه چې په افغانستان کې د بیان ازادي له تهدید سره مخامخ ده. بلخوا د نای یا د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې اجرایه مشر مجیب خلوتګر ازادي راډیو ته وویل
دا قضیه متاسفانه خبریالانو د پاره او همدارنګ په ځانګړي توګه خزینه خبریالانو د پاره د ویر فضا ایجادوي. دا یو حقیقت هم ښکاري چې افغانستان د خبریالانو د پاره په ځانګړي توګه د خزینه خبریالانو د پاره یو خطرناک ځای ده.
د ختیځو ژورنالستانو د خوندیتوب کمیټې مشر شیرشاه همدرد رسنوي ته ویل چې دوی ته مخکې ډاډ ورکول سوی و چې خبریالان او د رسنیو کارکوونکي به خوندي وي.
دا موږ ته ډېرې زیاتې اندېښنې راولاړې کړې دي او د رسنیو د کارکوونکو د خبریالانو امنیت ته باید جدي پاملرنه وشي.
بلخوا د ژورنالستانو د دفاع کمیټې مسؤول عبدالمعید هاشمی پر دولت د انتقاد په ډول وویل
ژورنالستانو دفاع کمیټه دغه کړنه په سختو ټکو غندي. افغان دولت د رسنیو ژورنالستانو په امنیت ټینګولو کې بشپړ ناکام بولي.
د پیښې په تړاو د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په ټویټر کې لیکلي چې ملګري ملتونه د دغو وحشیانه وژنو د چټکې شفافې او بې پرې څېړنو غوښتونکي دي. په افغانستان کې د ناټو ملکي استازي استیفانو پونتیکور وویلې چې په جلال آباد کې د افغان رسنیو د دریو کارکوونکو وژنې سره لویه غمیزه رامنځته سوه. ډیری هغه میرمنې په نښه کیږي چې په رسنیو کې کار کوي. دغه ورځ په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت له حکومته غوښتنه کړې چې د مطبوعاتو د ازادۍ دفاع وکړي او خبریالان خوندي کړي. سفارت د پرونی حملې له عاملانو سره د حساب کتاب غوښتنه کړې ده. د جمهوری ریاست د اعلامیې له مخې ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي طالبان په دغه ورځ بزدلانه بریدونو د ویرې او ډر فضا په ایجادولو سره نسی کولی له جمهوریت او د وروستیو دوو لسیزو له لاسته راوړنو څخه د دفاع رسا ږغ چوب کړی.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوت بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د پاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1260 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
په افغانستان کې د کرونا د واکسین لپاره لیوونه اوړي. د دغه یواد د عام روغتیا وزارت وایي تر اوسه 14,000 تنه چې ډیر پکې روغتیایي کارکونکي دي واکسین شوي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د هرات په حوزوي روغتون کې ډاکټر غلام جیلانی نیازی یو له هغو کسانو څخه دی چې د کرونا واکسین یې ترلاسه کړی. 45 کلن نیازی چې په کووید 19 سخته د ډیرو ناروغانو درملنه یې کړې وایي د کورونا وایروس د تزریق پر مهال یې بدن هیڅ ډول حساسیت ونه خود.
ما د وارد لست نفره واکسین سوی دی چې د دوی درې نفره موږ هیڅ اراز او علائم نه لرو او و نفره نور موږ کارکونکي اراز او علائم لري، تب لري، سردردی لري او ځان ځان درد کې او نفستنګي هم بعضې ته پیدا شوی وو. بعد د څلېرویشت ساعته بیا ګرده جوړ شو.
خو د ښاغلي نیازي همکار جناقه وای کله چې د کورونا واکسین وکړ حساسیت یې درلود.
ما پریرو ساعت دوازده
وړم ورځ دولس بجې واکسین شوم. د تېر ورځې تر دولسو بجو مې وضعیت ښه نه و، سخته تبه د ستوني او د ځان درد مې درلود، خو شکر له تېرې ورځې وروسته اوس ښه شوی یم.
خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې ټول جوړ شوي واکسینونه له تزریق وروسته د انټي باډي د جوړېدو تر وخته په وجود کې حساسیت رامنځته کوي. د عامې روغتیا وزارت مرستیال ویان ډاکټر میرویس علیزی
د واکسینو د تطبیق چارې په نارمل ډول سره په ټول هیواد کې جریان لري. په تېرو څلور ساعتونو کې 4,422 روغتیایي کارکوونکو ته واکسین تطبیق شوی او د واکسین د پیل څخه تر اوسه پورې جمله 16,695 روغتیایي کارکوونکو ته واکسین تطبیق شوی دی.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د پریکړې له مخې د هند له لوري مرسته شوی واکسین به په لومړي پړاو کې روغتیایي کارکوونکو، ورپسې خبریالانو او بیا امنیتي ځواکونو ته ورکړل سي. یو شمېر عام افغانان چې د کورونا وایروس په لومړۍ او دویمه څپه کې دغه ناروغي تېره کړې وایي چې دوی تمه لري واکسین سي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې د هند له لوري افغانستان ته 15,000 دوزه واکسین ورکړل سوی چې 1,00,000 دوزه روغتیایي کارکوونکو ته، 1,00,000 دوزه امنیتي او دفاعي ځواکونو او 10,000 دوزه خبریالانو او نورو دولتي کارکوونکو ته په پام کې نیول سوی.
د روغتیا نړیوال سازمان سوی
د کورونا ویروس عمده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندیدل دي.
نن د مارچ درېمه د ژویو او ځنګلونو یا حیات وحش نړیواله ورځ ده. افغان چارواکي وایي له ځنګلونو د خلکو استفاده له پخوا زیاته شوې، خو د قطع کېدو په اړه اندېښنې لا هم جدي دي. دوی وایي د ځنګلونو قطع کول او ژوندي ژوو ښکار او وژل ورځ تر بلې زیاتېږي او دوام یې د بشري ناورین پراتګ کې مرسته کولی شي. نور جزئیات په دغه راپور کې.
ځنګلونه ژوي او اغیز د انسانانو پر ژوند. کله علمي اړخه د ځنګلونو او ژوي وړیکو ته پام وشي، دا جوته کیږي چې دواړه د یو بل لازم ملزم دي. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت ویلو ځنګلونو د خلکو استفاده ډیره شوې او دا د دې ښکارندوی کوي چې خلک د ځنګلونو په ارزښت پوه شوي. د دې وزارت ویان اکبر رستمی
صاحب پوشش جنگلی افغانستان
د ورسته شمیرو لمخی د افغانستان د ځنګلونو ټولیزه برخه شاوخوا 1.5 میلیون هکتار ځمکه ده، چې دغه شمیر پخوا کلونو کې 1.9 میلیون هکتار وو، خو د جګړو له کبله دغه شمیر 1.3 میلیون هکتار ته راټیټ شوی وو، چې بیا د وزارت په هڅو او د خلکو په همکارۍ سره په دې برخه کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی.
ساحات جنگلات افغانستان افزایش یافت.
د ښاغلي رستمی په خبره د ځنګلونو د قطع کېدو د مخنیوي لپاره هڅې شوي او په راتلونکي پسرلي کې د شاوخوا 25 میلیونه تازه نیالګیو د کېښېدو پلان جوړ شوی دی. وزارت دا هم مني چې د ځنګلونو قطع کول اوس هم دوام لري، خو د کابو کولو لپاره د جدي اقداماتو خبره کوي. د دې وزارت د ځنګلونو د څار او ساتنې برخې د معلوماتو له مخې یوازې په تیرو دوو کلونو کې شاوخوا 1500 هغه ټولنې رامنځته شوي چې د ځنګلونو څخه د استفادې او ساتنې په برخه کې فعالیت کوي. خو آیا د ځنګلونو نه استفاده د خلکو په ژوند څه اغیز لري؟ عبدالوهاب مومند بغلان ولایت اوسیدونکی دی. هغه وایي د ځنګلونو ګټه د انسان پر روان زیات اغیز پرېږدي.
د اوبو او د هوا د پاکوالي په برخه کې د همدارنګه د دې ترڅنګ د اوبو د کنټرول په برخه کې هم ونډه اخلي. په د تولیداتو د حفظ په برخه کې د درملونو تولیداتو د صنعتونو تولیداتو د اوسنی حالاتو په کتو سره دا یو اړینه مسله ده او هغه ډول چې اړتیا د حکومت د ځنګلونو د ساتلو په برخه کې او یا هم د ژوندۍ ژویو د ساتنو په برخه کې لازم اقدامات نه دي ترسره کړي دي.
د خوست ولایت اوسیدونکو زین الله زهین بیا د طبیعي آفتونو پر وړاندې د ځنګلونو ګټې داسې بیانوي.
د ځنګلونو د شتون سره موږ کولای شو چې هوا واخلو او د توپانی خوړونو څخه پامن کې واو سو همدا شان دغه سیمه چې پغې کشتون ولري لکه خنیلګي زنګوزه یادولې شو چې لاغې څخه ښه استفاده کولې شو ښه قیمت لري همدا شان د کورنیو حیواناتو لپاره له زنګلونو څخه ډیره استفاده کولې شو
خود زنګلون په برخ کې زینو په هان بي وزلي د قانون نه حاکمیت په غیر قانوني ډول د زنګلون وهل د ټکنالوژي چټک پرمختګ د هوا ککړتیا او خاري پرختیا هغه لاملونه یادوي چې د وحشي ژوند ژوند له خطر سره مخ او د زنګلون د لمنځوړو له اندېښنې زیاتې کړې دي له زنګلون سره تړلې بل برخه د ژوند ده په افغانستان کې د زنګلي ژوند خکار په خکار روان دی د چاپیریال ساتنې ادارې په خانه مرستيال ولی مدقق له ازادي رادیو سره په خبرو کې وایي هغه ډول چې اړتیا و د ژوند د خکار د مخنیو په برخې کار نه دی شوی نو موړ د دې حالت دوام د اندېښنې وړ بولې او ټینګار کوي کله زنګلون او ژویو د لمنځوړلو مخه وننی ول شي پایلې خطرناک دي
د واشي حیواناتو یا ژویو په برخه کې کومه اړوند دولتي ادارات سه وس شتون لري په ډېر خوشنۍ سره سې دوی نر او ډېر زیات هغه ګامونه سیاغه مثبت پایله ولري تر اوسه نه دی پورته شوی دی دوی دی سیتو د زیونو تخریب او لمنځوړل کوم کارونه چې باید په تیرو شلو کلونو کې شوی وای هغه تر اوسه پورې په ډېرې خوشنۍ سره نه دي ترسره شوی
خغله مدقیق ټینګار کوي چې باید د حالت مخه ونیول شي خو د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې او چارواکي حمایون کاظم له ازادي رادیو سره په خبرو کې کڅه هم ځنګلي شو وزید د اندېښنې وړ بول خو د کابو کولو لپاره د اقداماتو خبره هم کوي
در کل وضعیت حیات وحش در افغانستان با توجه به دلایل
په ټوله کې په افغانستان کې د ژوندۍ ژبو وضعیت د زنګلونو بې باکه قطع کول د خري ژوند پرخواله د فقر کچې زیاتیدل هغه څه چې روان بیولوژیکی وضعیت لګوک سره مخ کړي موږ شاوخوا یو سلو آتش په دوله ژبې لرو چې هر ورځ للاسه وځي
حیات هم از دست میتیم یعنی هر روز داریم به نظر به روز پیشتر هویت بیولوژیک خود از دست میته
د دې خبره د هیواد په ختیځ او لویدیځ ولایتونو کې وحشي ژو حالت بحراني دی خغلی کاظم وی ژر تر ژره باید د حالت مخاوني ول شو حکومت د کابو کولو لپاره ځینې بنسټیز پلانونه برابر کړي په ټولې زتوګ د راپورونو لمخې د میلیارډونو انسانانو ترڅنګ د ځمکې کوره کې د مهال شاوخوا اتیا میلیونه بیلابیل ژوي هم ژوند کوي د راپورونو پر بنسټ په نړیواله کچه په هر یو ساعت کې درې وحشي ژوي د بیلابیلو دلیلونو له کبله لمنځه ځي چې په دې سره د هغوی نسل ورست تر بلې د ختمېدو په حال کې دی په افغانستان کې افغان جمهور رئیس محمد اشرف غني د جمهوري ریاست په لومړۍ دوره کې د یو فرمان لمخې افغانستان کې د قیمتي ژوو او مرغانو ښکار منع اعلان کړ خو د اصل تزه کې پاملرنه ونه شو چې خلک بیکار و ولدې لارې د څایت تر لاسه کولو هڅه کوله ان تر دې چې یو شمیر نور هیوادونه هم ښکاریان د ښکار لپاره دغه هیواد تراتلل د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې د معلوماتو لمخې وس مهال په ټول هیواد کې شاوخوا 150 ډول ژوي چې ډول ډول مرغان هم پکې شامل دي شته د اداره وی وس مهال بند امیر وا خان شای فولادي او په کابل کې قل اپچکان هغه سیمې دي چې د وحشي ژوي او د اوسېدو لپاره مناسب دي
مننه چې ازادي رادیو اوري
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې واوري
وال سټریټ ژورنال ورسپانه له دایمي جګړو سره د ولسمشر جو بایدن مخالفت په افغانستان کې آزمویل کې تر سر لیکلنې په یو مطلب کې لیکي د امریکا ولسمشر بل دوه مهمو پریکړو ځواکونه له افغانستان نه وباسي او کنه یو پریکړه کوي د وال سټریټ ژورنال په لیکنه کته هم ولسمشر بایدن په دې ورځو کې ډیر له کورونا سره د مبارزې پر چارو او د ایران پر لانجې بوخت دی خو له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو مسأله هم مخ ته پرته ده چې په اړه یې باید پریکړه وکړي تر دې وړاندې د امریکا درې نور ولسمشران هم له ورته پوښتنې سره مخامخ وو ټولو یې ژمنه کړې وه چې ځواکونه به له افغانستانه باسي خو یو یې هم په دې کار بریالی نه شو د وال سټریټ ژورنال په لیکنه دا مسله د دې سبب شوې چې د افغانستان جګړه نه یوازې دا چې د امریکا لپاره په تر ټولو اوږدې جګړې بدل شي بلکې هغه ډېره د اندېښنې وړ هم شوې ده وال سټریټ ژورنال وړاندې لیکي بایدن به افغانستان د جګړې د پای ته رسولو د ژمنې په عملي کولو کې له دې حقیقت سره چې له طالبانو سره له شوي تړون وروسته په دې هیواد کې تاوتریخوالی کم نه بلکې لا زیات شوی مخامخ وي. هغه تړون چې له مخې باید ټول امریکایي سرتیري تر می میاشتې پورې له افغانستان نه ووځي، خو پر دغه تړون چې د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د څو میاشتو هڅو په نتیجه کې د تیر کال د فبروري په 9 په دوحه کې له طالبانو سره لاسلیک شو، امریکا بیا کتنه کوي. خلیلزاد ته چې د بایډن د ادارې لخوا د دغه ماموریت د دوام دنده سپارل شوې د سولې د پروسې د ګړندي کېدو په نیت بیا سیمې ته سفر پیل کړی دی. نوموړي په کابل کې له افغان ولسمشر اشرف غنی او د ملي مصالحې د عالي شورا له مشر عبدالله عبدالله سره وکتل. ارګو ویل دواړو لورو په دې اړه چې د سولې د بهیر د ګړندي کېدو لپاره وړاندې څه ډول ګامونه واخیستل شي خبرې وکړې. ټاکل شوی خلیلزاد د دې سفر په ترڅ کې دوحې، اسلام آباد او د سیمې د یو شمېر نورو هیوادونو پلازمینو ته هم لاړ شي. کرک انفو ویب پاڼې د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ لوبو ته چې پرون سه شنبې په متحده عربي اماراتو کې پیل شو پام اړولی او لیکي احمد شاه پاکتین د افغانستان لومړنی ریفری دی چې پرون یې د ټیسټ لوبې حاکمیت وکړ. کرک انفو لیکي 44 کلن پاکتین چې له 2010 راهیسې د لوبو حاکمیت کوي، تر دې مخکې د کرکټ د 1500 ورځنیو نړیوالو لوبو او د 20 اوره لوبو حاکمیت کړی دی. کریک انفو د دریو نورو افغانانو احمد شاه دورانی، بسم الله جان شینواری او عزت الله صافی نمونه هم اخیستی چې درې واړه د کرکټ د نړیوالو لوبو ریفریان پیژندل شوی دی. د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ پرونی ټیسټ لوبه کې افغان لوبغاړو 101 منډې جوړې کړې او ټولې وسوځېدل. د زیمبابوې ټیم هم وتوانېد چې په 9 اوور کې د 50 لوبغاړو په سوځېدو سره 103 منډې وکړې. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ د ټیمونو ترمنځ د 2 ټیسټ او 3 40 اوریزو لوبو دغه لړۍ به د روانې میاشتې تر 20 نیټې پورې دوام وکړي.
د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې د کرملین د منتقد الکسی ناوالنی د مسمومولو په تړاو پر ځون روسي چارواکو بندیزونه اعلان کړل. واشنگتن وایي د ناوالنی په مسمومولو کې د روسیې د استخباراتو ادارې یا اف اس بي چارواکو لاس درلود. خود روسیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي دغه بندیزونه به اړیکې نورې هم خرابې کړي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه په حواله صالح محمد صالح راپور لري.
د امریکا متحده ایالاتونو اعلان وکړ چې د الکسی ناوالنی په قضیه کې د کرملین چلند د منلو وړ نه دی. راپورونه وایي پرون سیشن به د روسي وطنه لوړ پوړي چارواکي د امریکا د متحده ایالاتونو د بندیزونو په فهرست کې شامل کړی سول. امریکایي چارواکي وایي دا اقدام تر استخباراتي ارزونې وروسته سوی، ځکه په هغو کې څرګنده سوی چې په 13 اګست میاشت کې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالنی د مسمومولو په قضیه کې د روسیې د امنیتي خدماتو د فدرال ادارې افسرانو لاس درلود. امریکا ویلي چې د دغو وو چارواکو نمونه به افشا کړي. په ورته اقدام کې اروپایي ټولنې هم د روسیې پر 4 لوړ رتبه چارواکو بندیزونه اعلان کړل. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن د ادارې چارواکو ویلي چې واشنگتن پر 400 شرکتونو هم محدودیتونه لګوي چې له روسیې سره د بیولوژیکي او کیمیاوي موادو په تولید کې دخیل وو. په هغوی کې د روسیې 9 تجارتي شرکتونه هم راځي. د امریکا یوه لوړ رتبه چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل سوی ویلي دوی غواړي روسیې ته څرګند پیغام ورکړي چې د کیمیاوي وسلو کارول د بشري حقونو لپاره د روسیې له نړیوالو ژمنو سره په ټکر کې دي. د دغه چارواکي په وینا د روسیې دا ډول اقدامات به ورته عواقب ولري. هلته په مسکو کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون سه‌شنبه وویل که د هر چا لخوا بندیزونه لګول کیږي دا کار اړیکې لا پیچلې کوي.
په دې اړه د ویلو لپاره ډیر څه نشته. موږ مخکې هم د غیر قانوني او یو اړخیزو بندیزونو په اړه خپل دریځ روښانه کړی دی. دا کوم دلال یا بې دلیله بندیزونه وي، دغسې زیات بندیزونه کوم دلیل نه لري. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د همکارانو لخوا یا هم هغو کسانو لخوا لګول کیږي چې په اروپایي ټولنه کې له امریکا کاپي کوي.
د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې د روسیې له حکومت غوښتنه کړې چې الکسی ناوالنی له بنده خوش کړي. ناوالنی په 13 اګست میاشت کې تر مسمومېدو وروسته د درمنلې لپاره جرمني ته ولېږدول سو. هلته ډاکټرانو تر معایناتو وروسته وویل چې دی د نوې چوک په نوم په یو ډول زهرجنه کیمیاوي ماده مسموم کړی سوی دی. د کرملین دغه منتقد الکسی ناوالنی د جنوري میاشتې پر 18مه له جرمني د راستنېدو پر مهال د مسکو په یوه هوایي ډګر کې ونیول سو. د روسیې یوې محکمې د فروری میاشتې پر لومړیو کې ناوالنی د اختلاس په تور په 3.5 کاله تعلیقي بند محکوم کړ. د فروری پر 16مه یې د خوشې کېدو لپاره درخواست رد سو، خو په زندان کې د هغه تیر کړي وخت په پام سره د بند موده 2.5 کلونو ته راکمه سوه. د ناوالنی بندي کېدو د مسکو په ګډون په بیلابیلو ښارونو کې پراخې مظاهرې پارولې چې په تیرو 2 کلونو کې یې په روسیه کې ساری نه و لیدل سوی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 2 د ماښام تر 2 له ازادي راډیو واوري.
وخت په افغانستان کې د سهار 8:30 شوې. لانډو خبرونه ته راغلی.
په ننګرهار کې پرون د انعکاس راډیو ټلویزیون د دریو خزینه کارکونکو تر وژل کېدو وروسته د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وویل د بیان ازادي له تهدید سره مخامخ ده. پرون د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې په 2 جلا بریدونو کې د انعکاس ټلویزیون درې کارکونکي په ډزو وژل شوې. د افغانستان دفاع وزارت د ننګرهار په حصارک ولسوالۍ کې د کمانډوز ځواکونو لخوا د طالبانو د یو مهم مرکز د نیول کېدو خبر ورکړ. په متحده عرب اماراتو کې د افغانستان او زیمبابوي ترمنځ د کرکټ ټیسټ لوبه پیل شوه چې افغانستان پکې 101 منډې وکړې. اوس زیمبابوي په خپله پاڼۍ کې د وروستي لوبغاړي تر سوځېدو منډې جوړوي. د بی پولی خبریالانو ټولنې په جرمني کې د سعودي عربستان د ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان او د سعودي د نورو چارواکو پر ضد جنایي شکایت ثبت کړ. د بیلاروس مستبد مشر الکساندر لوکاشینکو وایي په دغه هیواد کې د قدرت انتقال امکان نه لري. او د اروپا د درملو د تنظیم اداره وایي دوی به راتلونکې اونۍ په دې اړه پریکړه کوي چې په اروپا کې خلکو ته د جانسن اند جانسن د واکسین لګولو اجازه ورکړي که نه.
لاند خبرونه مو واوریدل. کولی شئ د دو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. اوس هم دوی منیمایي پیلېږي. وړاندې به د ازادي اوریدونکو نیزه خبرونه تاسو ته خبره کړو، خو تر هغه مخکې یو راپور لرو. د کندوز ولایت اوسیدونکي شکایت کوي چې په دغه ولایت کې د زیات شمیر ډاکترانو شخصي کتنځایونو د طبابت د قانون خلاف دي او پروختهیي نورمونو برابر نه دي. دوی همدارنګه تور پورې کوي چې یو شمیر ډاکتران له ځینې درملتونونو د زیاتې دوا د خرڅېدو په خاطر ناروغانو ته غیر ضروري درمل په نسخو کې لیکي. په کندوز کې له ډاکترانو څخه د خلکو ځینې شکایتونه په دې راپور کې راټول شوي چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
په کندوز ښار کې وروستیو کې ښې ودانۍ جوړې شوي، خو خدای خبر ولې د دې ښار یو شمیر ډاکتران د خپلو شخصي معاینه خانو لپاره مناسب ځایونه نشي پیدا کولی. د کندوز ولایت ځینې اوسیدونکي وایي په دغه ولایت کې د زیات شمیر ډاکترانو شخصي کتنځایونه د درملتونونو پر سر په دریمو او دویمو پوړونو کې دي او داسې تنګې او غیر معیاري زینې ورختلي چې روغ کسان پرې نشي ختلی. د ناروغانو او معلولیت لرونکو ورپورته کېدل خو ډېر ستونزمن دی. د کندوز یو اوسیدونکي عبدالظاهر نیازي راته وویل هغو ډاکترانو ته چې دا ورغلی د ډیرو شخصي کتنځایونو تنګ، بې وسایلو، تیاره او غیر معیاري وي، هغه زیاته کړه
د مریض دپاره لپاره داسې سهولت وي نو باید هغه ډاکتران چې دی معاینه خانه لري، معاینه خانه باید لندې منزل کې اوسي. دا د طبابت له لحاظه، د انسانیت له لحاظه، د بشر دوستي له لحاظه دا کار غیر اصولي او غیر اسلامي او غیر ترحمي کار ده چې دی په دوم دریم منزل کې کینی او مریض ورته په دې تنګو ځینو کې هلته پورته کیږي.
د دې ولایت یو بل اوسیدونکی 45 کلن حشمت الله خوګیاڼی وایي ډاکتران په خپلو کتنځایونو کې نظافت نه مراتوي او ډیر شخصي کتنځایونه د ناروغانو د پیوازانو د ناستې لپاره هم مناسب ځایونه نه لري. ښاغلی خوګیاڼی هم په غیر معیاري ودانیو او په لوړو پوړونو کې د ډاکترانو د معاینه خانو موجودیت یو له ډیرو جدي ستونزو څخه بولي چې د کندز ناروغان ورسره مخ دي.
بعضې کسان دي مثلا تکلیف قلبي لري، مثلا په دا درې منزل کې یا دویم منزل کې دا څنګه کولی شي چې دای پورته شي او کته شي، یعنی دا ډېر یو غټ اساسي مشکل دی. بعد دوی دغه مراتو کې لاندې منزلو کې ځای جوړ کړي چې څو د یو معیوب یا پر یو مریض چې پښې یعنی زړه قوت ونه لري پښې هم کار نه کوي، څنګه کولی شي چې دا پورته شي او کته شي.
دوی د کندز د عامې روغتیا چارواکو څخه غواړي چې په کندز ښار کې د ډاکترانو د شخصي کتنځایونو او له ناروغانو سره د دوی د مسلکي چلند د سمون لپاره د اقدامات وکړي. د کندز یو بل اوسیدونکی 34 کلن خلیل الله کاکړ وایي ځینې ډاکتران د دې په خاطر چې له درملتونونو سره خپل غیر قانوني تړاو وپالي ناروغانو ته نقصو کې بې ضرورته اضافي درمل لیکي. هغه وایي
دا ډاکتران نه دي، دا ګرد قصابان دي. ما زه یو مریض سوی نه سور سرخته بسته کڅوړه تر ډکه کې دوی سیدل دا دواخانو سره تړلې دي، هم دا دواخانو سره شریکان دي. دوی دې سوچ کړي چې دغه دوا زموږ څه رقم خرڅ سي، څنګه خرڅ کړو. د خلکو صحت ته توجه نه کوي، فقط خپل دواوې خرڅ کړي او هم دا خلک لوټ کړي او جیبونه څنګه خالي کړي ورته.
ډاکټر جمال چې په خپل کور کې شخصي معاینه خانه لري، هغه هم د ځینو ډاکترانو کتنځایونه غیر معیاري بولي او زیاتوي چې یو شمیر ډاکتران د شخصي ګټو په خاطر له درملتونونو سره لاره پالي.
میدون حضیر که یک احساس مسئولیت کنن به خاطر نفع شخصی خود اینا معاینه خانه های غیر معیاری میسازن.
پرته له دې چې دوی د مسؤلیت احساس وکړي، دوی د خپل شخصي ګټو په خاطر غیر معیاري معاینه خاني جوړی کړي چې د ناروغ له لاسرسي څخه لری دي، او پر دې سربیره دوی دومره درمل ناروغ ته لیکي چې په پای کې د ناروغ پیواز سره د موټر کرایه نه وی پاتې.
د کندز د عامې روغتیا ریاست چارواکي هم د خلکو انتقادونه مني او ټینګار کوي چې ډاکتران باید په خپلو شخصي کتنځایونو کې طبي نرمونه په پام کې ونیسي. د عامې روغتیا رئیس ډاکتر احسان الله فضلي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ولې موږ خپل تصمیم دوی ته همیشه توصیه کړې ده، هم دوی ته خبراوی ورکړی او د دې په اصلاح کې چې موږ کار کوو نو دا یو قوي انرژي ته ضرورت لري، یو قوي تصامیمو ته ضرورت لري. ځکه د یو چا معاینه خانه دواخانه چې د کوروکۍ خلاف جوړه شوې هغه چتن نه اصلاح کې موږ د سل قسمه مزاحمتونو سره مخامخ شوي او مخامخ کیږو.
د خلکو د خبرو له مخې چې دغه ستونزه نه یوازې د کندز مرکز کې بلکې د دې ولایت په ولسوالیو کې هم موجود ده. شان ځینو کسانو پرته له دې چې د روغتیایي کارکوونکي یا ډاکټر په توګه د کار کولو جواز ولري، د پیسو راټولولو په خاطر شخصي کتنځایونه پرانیستي او د خلکو پر ژوند لوبې کوي.
آزادي او اوریدونکي جوړونکي فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. خوشاله يم چې یو ځل بیا ستاسو د خپلې خبرونې وخت راولسید. دوستانو په دې خبرونه کې بیا هم ستاسو هغه پیغامونه څخه مننه کوم چې په تیر ورځو او اونیو کې مراستولې و. د دې موږ هم د خبرونې د جوړښت سره سم تر اړوندو مسولینو پورې رسو او پیغامونه مو خبرو. مهله د چې ستونزو او مشکلاتو ته مو پاملرنه وسی او هواری سي د هم د خبرونې په مرسته نورمونه سندوم ورته استاسو پیغامونه راخلو په پرله پسې ډول له تاسو سره پرته خبروم.
السلام علیکم. پر خبرې کوم د ننګرهار نه ورو او د توخه مبارک خبرې کوم کنه چېل دي چې د موږ افغانان چې د سرحد بوښوي د ترخم کې د مسافر خلک زی دې تر ډیر زیات وال ورکې بوښي بيځه تکي او نه پرې دې پوش باید دې په اړه کې لکه چې شي پوش او ډېر هغه لاندې ورسره خلکو دې روپۍ دې خپل په زور واک او زور واکې پوش ځنه زور واکې جوړ کړنه د مشرانو ده کشر قدر لري پوش وي او دمر دې چې دې افغانستان کې شروع را کنه یوم د سړي زوی پکې نشته پوش وي ټول ما خپل سر کارونه کوي سلام مخای خش.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما د غزنی ولایت نه په سفر باندې ما دوه خاطر له شرګه خاطر دی له درایي د تلخدا پوری په پوسو کې راګرځولې ټول مسافر راکټ کوي دیوالونو باندې ویل د خښتي لږ شي د خښتي د خطر پریا دا کې سبا ته خوکو نو بس بیا نو خیر وختای پر وکړي او تاسو خو اله خلک یې لنګر وګورئ اتي په شری کې اته وای مننه ګوري خپه شنو نه ډار خوش مننه تاسو خپه نه ستې جوړ خدای فهم
سلام علیکم ورحمت الله وبرکاته زما مکاسین د څو زما د حیرات ولایت ته اړیکه نه وړه ده دلته چې دی دای خوراکي لکه وړه لکه وړي لکه ورګي دا ډیر ګران سیوی ده په خوای چې په درې سو درې سیل سی کلو دی درې کلو وړي ده درې لیتر په 200 روپۍ به وو هغه په 200 روپۍ ته رسیدي بس وړه نه حساب کوم خو په 100 روپۍ وو په 200 ته رسیدي خو یې ځان دغه حساب کا باید چې د یو حکومت د دې پاملرنه وکړي دا څه خبره ده چې د ماښام د نه لري بس نه پرې چې سیانه ونه نو دا هر څه د دا شهرداري خو نه کوي چې نه پر شي نه کوي نو دا ولې دا شي پورته دي چې علت څه شي بس د دولت د سیم مخنیوي مو ته ودی بیا دا کنټرول کې خپل پر عدالت باندې نرخونه زما ځغ به تر لوړ مقامات ور تر دولتي دارو پر ورسې ورس سلام
زه جانانم د المل ولا سماله کني ولا د امبرو سي چې راځي خو د شران ول خپل کوروته نزمر په دواله سي ګراندې ور په کور کې نه لرو جنگو سره برسي په بازار کې ماړه ول نزمر سره هیڅ چا سر نه ګرځول نه موږ غواړو نزمر سره سوک مرسو کې السلام علیکم
آزادی او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
سلامونه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته ځانګړی سلام کوم او یو ښه مو زبانی کوم میرویس اخلاقی ما د هلمند ولایت سره پیغام شیل کوم. زمو همدا ستونزه دا د زکه چې په وروار مو یادونې کړې دي چې پر دوار غړ مو زغه غږ خو استاد په خپل میزو کې څول سره وکړي دا چې کلن په ناوی ولسوالۍ کې جنگ هم زیات شروع دي زکه چې زمو د ملکی خلکو باندې اکثره لاړې تړلې دي تر ډیره حدا پورې زمو ملکی بخش کې ډیر ستونزې مسته کړې دي زکه چې څوک شاته پر مثال جواري نشي راوړلی چې د دې شهر کې تولید کې او خرچ کې او خپل اړتیا په سره کې عموما بیا هم په دواړو غاړو یخو ستاسو ملکیانو ته لار ورکړي ځکه چې په لارو هېڅ نه ده جوړه ستاسو لارې بندې وي او لارې بیا ملکي خلکو ته تر ډېره حده پرې ډېر تاوان رسوي ځکه چې په معیار دو تاوانونه زموږ خصوصا ملکیانو ته رسولي دي. نو موږ عموما دغه یادونه کوو چې په دواړو یخو ستاسو اوله واره په خپل منځو کې سوله سره وکړي ځکه چې سوله سره نږدې کوي سوله د حل لاره ده. نو هیله منم چې زموږ د ملکي خلکو باندې نور لارې باندې نه کې او ډېره زیاته مننه شبه خلک لري سلام
ستاسو ژغ د ازادۍ پر څپو.
السلام علیکم زه د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د ټکنالوژي کلینیک ګولډین تاسو سره په تماس کې مده زه کومي ډک ډک سلام د ازادۍ رادو کارکونکو وایم په خاطر ته چې د ازادۍ رادو څستخ پرونی نشریه د دنیا ګور کوټه د غریب خلکو اواز رسوي بعد سلام زما درخواست په قضا غوښتنه ده دا چې په افغانستان کې د زیات کوونکو خلکو سره وشورو هو بعد بختانه چې څومره خلک چې خل او خوب او مېب او مازره دي دوی څه به حکومتونه کوي بالکل د الله رضا لپاره هیڅ کوم زور نه کوي د خپل مفاد لپاره د خپل ځان لپاره خدي زور کوي ځان بدرته یم چې په افغانستان کې څومره ګمرکونه چې زموږ د تور خام ګمرک یم جمهوریت په دې دومره څوک زور نه کوي لکه د ګمرک په شي زور کوي د پارلمان په شي څوک دومره زور نه کوي لکه د ګمرک په شي زور کوي وني په ګمرک کې ډالر دی په ګمرک کې افغاني دی په ګمرک کې کلدا دی قسم ما قسم په بوجو بوجو په شي پکې دي ا دې کس په ګمرک کې تر درو خه ما چې هغه د جمهوریت د جمهور نم داغه جون خدي د جمهوریت نم داغه روزګار خدي ته په شي چې وړي هغه تورا دی ورنه بلتا حالات په تدری الا دیو کې چې دا غي باندې غوړ شو تاسو ته وي.
السلام علیکم انا کوم فعالیت نه خبرې کوم د موږ د دزګا کې ډیر مشکل دي نه انټرنیټ پر لږ کې او نه د شي جاي فوټو کې هم کار نه کوي او باندې هم سم کار نه کوي. زمونږ د لوړو مقاماتو د مخابراتو شرکت نه دا غوښتنه ده چې زمونږ په دغه دستګاه باندې لږراکه راشته او لږې زیاته کړي او لږې کوي چې زمونږ به ډېر په مخ باندې کار روان شي. ازادي راډیو نه یو جهان مننه. السلام علیکم ورحمت الله.
آزادی او اوریدونکو پروگرام اوري.
زه حاجی شیراسان کونړ ولایت د غازی آباد ولسوالۍ نه تاسو سره تماس کړی. خپل سلامونه تاسو ته او تاسو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. دا چې د غازی آباد په ولسوالۍ کې د نجونو یوه لیسه ده د نشاګان په کلي کې تعمیر نه لري او پردو کورونو کې درسونه وایي په کرایې نیولي دي او یو دارالمعلمین دی چې هغه هم جونو دی او تعمیر نه لري او هم د پردو کورونو کې خپل زده کړو ته دوام ورکوي. د حکومت او لوړ پوړو چارواکو نه مظاهره ده چې د دوی دپاره تعمیرونه جوړ کړي او د دغه مشکل څخه یې خلاص وي. والسلام په احترام.
السلام علیکم. زه رحمان نیمه کندهار ورته